درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم فسر کپا موکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته فاینانشل اکشن ټاسک فورس کا څه هم د ترهګرو د مالی سرچینو وچول او پیسو د غیر قانوني لیک په تړاو د پاکستان د ګامونو ستاینه کړي خو د هواد نوم یې د خړ فیرست نه دی وستلې د فیټیف په لامه کې ویل شوی چې د فیټیف یو ډلبه په اکتوبر کې د پاکستان آن سایټ دوره کوي او د څلور دیرشو نکاتو په کاري پلان باندې د پاکستان د ګامونو ارزونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز خپل کار پای ته ورسوه او له دې هېواد د تګ پر وخت یې په خپل وروستي پیغام کې د طالبانو پر سخت دریځو تګلارو ژور خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه او د مطبوعاتو ازادۍ محدودوي او ټول شموله حکومت نه جوړوي د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده برتانی ویلي روسان د اوکراین په جګړه کې په ستراتیژیک توګه ناکام شوی او درنه مرګ ژوبله ورته وخت ده تمه ده اروپایي کمیشن به د جمعې په ورځ په پراخه توګه اوکراین ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي بل پلو اچ آر ډبلیو وایي روسان په اوکراین کې د انسانانو پر ضد د مځکې لاندې ښخ شوي هغه ماینونه کاروي چې په نړیواله توګه بند شوي دي خو اوکراین دا کار نه کوي او د یونیسف لخوا په چمن کې د پولیو پاړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو لپاره د باکسینګ سیالۍ پیل شوې همدارنګه ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې لوو وشتمې نیټې څخه به د بلوچستان په 300 زولو کې د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ز مجاهد جواد يم دا وایس اف امریکا دیو ده نن د جمعې ورځ د 2022 کال د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده د خبرونو سرټکم واوریدل اوس هم رازو د دې خبري خبرونې لمړني راپور ته نن د جرمني په برلین ښار کې د اف اي ټي اف په غونډه کې په دې اړه بحث کې د چې آیا پاکستان د دغې ادارې په خړ نوملړ کې وساتل شي او کنه اف اي ټي اف که څه هم د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو او پیسو د غیر قانون لیک په تړاو د پاکستان د ګامونو ستاینه کړي خو د هیواد نوم یې د خړ نوملړ نه دی وستلی د اف اي ټي اف په اعلامیه کې ویل شوي چې د اف اي ټي اف یوه ډله به په اکتوبر کې د پاکستان آن سایټ دوره کوي او د څلور دیرشو نکاتو په کاري پلان به د پاکستان لخوا د اخیستل شویو ګامونو ارزونه کوي په همدې موضوع د نورو وروستیو معلوماتو لپاره په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریال ارشد حسین سره خبرې کوو ارشد حسین صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي
ډیر مهرباني مجاهد صاحب آباد اوسئ تاسو
کور ودان ارشد حسین صاحب د پاکستان پاړه د اف اي ټي اف د وروستیو پریکړو پاړه کړونکو ته معلومات ورکړي
جی څنګه چې تاسو ته پته ده او زمون کتونکو تم علم دی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د سار یو اداره ده نو د دې غونډه د تیرو درې ورځو راهیسې په جرمني ښار برلین کې روانه وه او نن د دې اخیری ورځ وه په دغه غونډه کې دا فیصله وشوله چې د پاکستان ته چې کوم د ترهګرو د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د لیک چې کوم مخنیوي لپاره چې کوم اکشن پلان ورکړی شو دا دوه اکشن پلانو چې یو په ویش نکاتو باندې مشتمل وو بل چې دینو دا په وو نکاتو مشتمل وو نو اف اي ټي اف د پاکستان د ګامونو ستاینه کړې ده او دای ویلي دي چې د ټول اکشن پلان یې پوره کړی دي او دی د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیک په چارو کې ډیر زیات اصلاحات کړی دي خو د اف اي ټي اف چې کوم صدر دی نو هغه لږ شیبه مخکې دایرانو کو چې د پاکستان نوم به فلحال د اف اي ټي اف د خل نوم لړ څخه نوخ کل کیږي او دای هم ویل چې د اف اي ټي اف چارواکي به هڅه کوي چې پراتونکې نږدې ورځو کې د کرونا صورتحال ته پکتو یو ډله پاکستان ته ولیږي او دغه ډله به دا هڅه کوي چې پاکستان کم قانوني اصلاحات کړی دي یا انتظامی اصلاحات کړی دي یا څومره ګامونه اغستل دي آیا په ځمکه باندې دا ګامونه اغستل کیږي او کنه او په مستقبل کې به هم دا ګامونه هم دغه شانتي اغستل روان وي نو دلته مطبوعات د سرچینو د خلې دا وایي چې د اف اي ټي اف د غډله امید دي چې د راتلونکي میاشتې تر پای په پاکستان ته راشي او دلته په ځمکني صورتحال جاج واخلي د چارواکو سره ملي دل کتلو کې او پاکستان چې کوم اقدامات کړی دي نو د دې به نږدې نه ارزونه وکړي نو بیا به د غډله واپس زی او دا به اف اي ټي اف ته د پاکستان د جاج رپورت ورکوي او بیا به دا عمل د اکتوبر تر میاشتې پورې چې دی نو د پاکستان نوم د خل فهرست د دوخلو تر سره کیږي.
ارشد حسین صاحب، دغه ډول په پاکستان کې اقتصاد پوهان او د سیاسي چارو کارپوهان داسې اټکل کوي لکه څنګه ستاسو اشاره وکوله چې پاکستان یو شمیر دغه ډول مهم ګامونه اخیستي دي او ډیر داسې ښکاري چې له دغه خړ نوملړ څخه به وویستل شي، خو اوس اف اے ٹی ایف لکه څنګه ستاسو اشاره وکوله پاکستان له دغه خړ نوملړ څخه نه دی وویستلی. په ورته وخت کې د پاکستان د مملکت خارجه وزیره حنا ربانی کار هم برلین ته تللې او پاکستانی پلاوی سره د هغوی غبرګون سو او په ټوله کې د پاکستان د حکومت غبرګون سره.
جی بالکل، د پدې دا کما سلور روزنه غونډه چې د اف اے ٹی ایف په برلن په جرمني کې روانه و، نو پدې کې د پاکستان د پلاوی چې کوم په مالیاتي او قانوني چارو په ماهرینو مشتمل د دې مشري د مملکت وزیر حنا ربانیکر کوله. د دې غونډې د فیصلې وروسته حنا ربانیکر یو بیان جاری کړی دی د پاکستان د خارجه وزارت په وساطت سره، او په هغه کې دی ویلي دی چې په اف اے ٹی ایف د پاکستان ټول اکشن پلان منظور کړی دی، هغه ستایلی دی او ویلي دی چې د دې نه پس په د پاکستان د نوم اوخکلو عمل شروع شوی دی. او حنا ربانیکر په خپل دغه بیان کې ویلي دی چې زه امید لرم چې د پاکستان کوم چې د اف اے ٹی ایف ټکنیکی ډله ده او پاکستان ته راشي او د پاکستان د ګامونو ارزونه وکړي، نو دا د اوخکلو د کوم د عمل چې دی د اف اے ٹی ایف د خل نوملړ څخه د پاکستان د نوم، نو دا به د اکتوبر 2022 چې کوم روان کال دی دراغې پورې تر سره شي او اف اے ٹی ایف په وکړي شي چې بیا وروسته د پاکستان نوم د خړ فهرست نو کاږي. خو حنا ربانیکر دا بیا په تکرار سره ویلي دي چې د پاکستان د نوم اوښکلو عمل په باضابطه توګه پیل شوی دی.
ارشد حسین صاحب، کاردونکو ته لږ ذره په دې هم رڼا واچوي چې د تیرو ډیرو کالو راهیسې پاکستان د اف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې دی، لدینه پاکستان ته څومره اقتصادي زیانونه وختي دي؟
زبا کتون کو تړومبه دا وایم چې اف اے ٹی ایف د یو داسې اداره ده چې په پاکستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ چې کوم مالی مرستې کیږي یا په غیر قانوني منی لانډرنګ چې وتوی پیسې لیګل را لیګل کیږي د هغه څارنه کوي. نو په دلته زم چې د سیړونکو سره د اقتصاد پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه دا وایي چې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وښکل شو یا وویستل شو، نو دې سره به د پاکستان په نړیوال کچ د پاکستان کوم ایمیج دی یا انزور دی هغه به ښه شي. او دلته چې کوم نړیوالې پانګونې دي چې په دې تیرو کلونو کې پکې ډېر زیات کمی راغلی دی هغه به هم سیوا شي. او سیړونکو دا هم وایي یا رپورټونه هم دا وایي چې د کال 2008 نه مخکې هم پاکستان په خړ فهرست کې پاتې شو، در تر کال 2021 پورې د اف اے ٹی ایف د خړ نوملړ کې د پاتې کېدو له کبله د پاکستان اقتصاد ته نږدې د 38 بلیون امریکایي ډالرو نقصان رسېدل دي. نو سیړونکو دا وایي چې دې سره به د پاکستان کې بهر ملکی خاص کر پانګونې چې دی یا سرمایه کاری چې دا هغه ته یو ډاډ ملو شي، د پاکستان په بانکاري نظام به نړیواله سارنه راکم شي او د بانکونو په ذریعه به د پیسو لیک را لیک چې دی دا آسان شي. نو تمه ده چې دې سره به پاکستان کې ډېر ښه اقتصادي اثرات مخې ته راشي.
ډیر زیاته مننه ارشد حسین صاحب، کور مو ودان، خو ورځ ولرې. درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د اسلام آباد های کورټ د بيدرکه کسانو د لټون پاړه عدالتي حکمونو باندې د عمل نکیدو پر سر مشر قاضي اطهر من الله وای ریاست په جبري ورکیدو کې لاس لري. اسلام آباد های کورټ د بيدرکه کسانو د لټون پاړه عدالتي حکمونو باندې عمل نکیدلو پر سر نخوخي خودلې او مشر قاضي اطهر من الله وای د دې نیخ په نیغه پړه په وزیر اعظم او ریاستی ادارو باندې پریوځي. په دې اړه لسنا بار څخه د ډیوی خبريال پیر ولایت شاه نور حال راکوي.
د خبريال مدثرنارو او نور به درک تنانو په اړه خواست اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطر من الله ویلي حکومت د عدالت په احکاماتو عمل کولو کې ناکام شوه دی. په دې موقع حکومتي سارنوال عدالت ته ویل حکومت به درک تنانو د لټون لپاره مرکزی وزیرانو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې ده. خو مشر قاضي اطر من الله تکرار کړ دوی د مدثرنارو او نور به درک تنانو د لټون په اړه حکم ورکړو، نو دغه تنان عدالت تول نه دی حاضر کړی شوی. اتر من الله زیاته کړه که حکومتي وزیرانو کمیټه جوړه شوې ده، نو دوی اوسه پورې څومره ناستې او څه کاروایی کړې ده. خبریال مو د سرنارو چې د کال 2013 راهسه به درکد یو عام تاثر داده چې هغه هم د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت تګلارو باندې د نیوکو په سر اوچت کړی شوی دی او حکومتي سارنوال تر مخه اړوند ایجنسو او ادارو سره د تماس سست به دوی راتلونکي پیښې باندې عدالت ته په دې اړه رپورټ ورکوي. جسٹس اتر من اللہ پا دے کزیہ کے دا بے درک تانانو دا لٹون لپارا کارکون کے دا بشری حکونو فعالا او ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نومی تنظیم مشرا آمینہ مسعود دا عدالت معاون اہم ٹاکل دا او مشر قاضی دا آغیس پا رختنو باندے عمل نکاولو پسر عدالت کے موجود دا کورنو چارو وزارت چارواکو باندے ہم ناخوخی خود لے. آمنہ مسعود د بے درک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ختمولو اغیزمن د کورونو سره مالی مرستو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن یا پخلاینې کمیشن جوړولو سپارښتنه کړې دي. وی او ای ډی وسره خبرو کې هغه ویل عدالتي احکامات عملي کولو لپاره عدالت ته پکار دي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نوټس جاری کړي.
کم یو چې نیکسٹ هیرنګ کیږي وزیر اعظم ته تاسو وو چې هغه راشي نو بیا به د دې پېښې سره ما خیال کې څه مسله به حل کیږي. او مدام صدا کړی چې انټیریئر سیکرټری ته مو تاسو وایا چې هغه هم دلته حاضر شي. آرمی مسئلے چې دی چې څومره چې ایجنسو مسئلے دی هغه ډیفنس نه لاندې راځي نو دا صدا ما کړی چې ډیفنس او وزیر اعظم دا دواړه تاسو ته دې ته کولو کې چې هغه هم پېښ وشي.
د خواستګونکو وکیل نندا تور هم لګولو چې فوزی عدالتونو میاد سرته رسیدو باوجود اوس هم بې درکه خلکو باندې جیلونو کې مقدمه چلیږي او بیا د هغې پس د هغې کورواله خبرولی شي. که څه هم ملکي عدالتونو د بشري حقونو تنظیمونه د خلکو جبري اوچتولو واقعاتو په سر فوزي استخباراتي ادارو پله ګوتې اوچتوي خو فوز دا الزامونه بې اساسه ګرځوي. حکومتی کمیشن اته زره شپږ سوه شپږ نوي کیسونو کې د شپږ زره څلور سوه اته پنځوس تنانو د لټون او د دوه زره دوه سوه اته دېرش اوس هم د بې درکه کېدو پخلی کوي. خو د بشري حقونو تنظیمونه پښتون او بلوچ ملتواله تنظیمونو دریځ دی چې د بې درکه تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرو نه ډېرې زیاتې دي.
قدر من اردونکو د وایس اف امریکا ډیو ده د سیمې د پاکستان په اړه یو شمېر نور ویډیو راپورونه هم لرو خو اوس د افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه ته مخه کوو. په افغانستان کې د طالبانو هغو حکمونو یا فرمانونو د بشري حقونو ډلې او د نړۍ حکومتونه سخت اندېښمن کړي دي د کومو په ترڅ کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او دغه ډول جونې ته اجازه نشته چې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي. نړۍ په پرله پسې توګه له طالبانو نه غوښتنه کوي چې دوی چې په دوحا کې کومې ژمنې کړي دي هغه دې پوره کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوی د خبریال نوشروان قلندر په راپور کې اوري.
دا متحده کامونو د بشری حقوقو کونسل مشر میشل باچلې په جنیوا کې د کونسل 50 می غونډه کې د افغانستان په اړه خپل رپورت کې د بشری حقوقو بیا په خاصه توګه د خزو صورتحال اندېښمن بللې او ویلې دي چې دا وخت افغانستان کې نږدې یو لس لکه جنه کې د ثانوي تعلیم نه محرومه او په کورونو کې ناشتې دي.
Let me be clear.
زنن دا خبره په ډاګه کوم چې دا وخت مونږ افغانستان کې چې څه وینو دا د خزو سره یو بنیادی او منظم ډول باندې ظلم دی. دا د خزو د خوخي ازادۍ د دوی او د ماشومانو صلاحیتونه او د صحت اسانتیاو ته د دوی لاسرسي او د بشر دوستانه مرستو ترڅنګ د دوی د ژوند په ټولو اړخونو منفي اثر کوي.
د اقوام متحده د بشری حقوقو کونسل مشر دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې دي چې نن یو ځل بیا د افغانستان په کندهار ولایت کې طالبانو په دیوالونو پوسټرې لګولې دي چې پرې لیکتي کومې خزې چې پرده نه کوي دوی د حیواناتو یا ځناورو سره مشابهت لري. په جنیوا کې د افغانستان سفیر ناصر احمد اندیشه هم د بشری حقوقو د کونسل غونډه کې د طالبانو په بندیزونو ژورې اندېښنې ښودلې دي.
The violent extremist group have removed
tundrawa aw tashaddud pasand dalo da yow shmir ahkamat ul lari da khalko azadi aw da dui haquna laman zawdi di shaje pa siyasat ki barkhana si akhstai aw pa hukumat ki ham astazi tob na lari haqiqat da dai che shaje lajwand yow arkhta khrai sawi di
Amnesty International ya da bakhani nidiwale idari wili bayad da nade hukumatuna da khabaro ataro pa waq da jinako da talim paada talibano ta سره کرخراخ کی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاد ډیبورا لاین د خپل کار موده سرته رسولي او وایي چې طالبانو افغانستان کې د خزو ازادي محدود کړي او چرې هم دا فکر نه وکړي چې په داسې حالاتو کې به افغانستان پرېږدي لکه چې اوس دی د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د خزو د څنګ مشر حیدربار وی او ای ډیو سره د مرکې په وخت ویلي دي اگر چې د نړۍ حکومتونو سو واره طالبانو ته د خپل وادو پوره کول ویل دي خو دا کافي نه ده
ملګری ملتونه دا مهال په افغانستان کې د سختو ننګونو سره مخ دي ځکه چې طالبان ملګری ملتونه خپل کار ته نه پریږدي او هغوی خپل همکارانو ژوند ته هم خطر ني ګڼ شمېر افغان کارکونکي په هیواد پریښودو مجبور شو نو ملګرو ملتونو ته ډیره مشکله ده چې نوي کارکونکي وګماري او موږ ولیدل چې یوناما نوې مینډیټ لاسلیک کړی دی خو نه پوهیږو چې هغوی دا مینډیټ سرته رسولی شي نو د دغه ننګونو له کبله هم موږ غواړو چې د دوی د کار خپلواکه کتنه وشي او وکتل شي چې دوی کم مرستو ته اړتیا لري
افغان طالبان وایي چې د تعلیم مخالف نه دي خو کله چې هم حالات د شریعت چوکاټ ته برابر کړي جنکو ته به د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي خو افغان مېرمنې پر لپسې د احتجاجونو د لارې د نړۍ نه غوښتنې کوي باید افغانستان کې ښځو ته د کار کولو او جنکو ته د تعلیم حق ورکړي شي نوشیروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگٹن ڈی سی
درنو قدر من اردن کو د افغانستان په اړه یو راپور واوري د چیف خزو ته د طالبانو له خوا نه یوازې دا چې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي بلکې جونو ته هم اجازه نشته چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي د دې ترڅنګ د فرانسې خبری ادارې ایف پی تر مخه د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست له خوا داسې پوسټرونه یا لوحې چاپ شوې دي په کوم باندې لیکل شوې هغه خزه چې اسلامي حجاب نه کوي هڅه کوي له حیواناتو سره شباهت ولري د وزارت لخوا دا ګام لدی ورسته اخیستل شوی چې طالبانو مشر هیبت الله څونه وړاندې امر کړی و چې خزی باید په کورونو کې پاتې شي او له کور څخه بهر کزي نو په کار د چې په بشپړه توګه حجاب وکړي په دې اړه په پاکستان کې دینی عالمانو څه ډول غبرګون ښودلی دا به تاسو زموږ د خبریال عبدالرزاق په دې راپور کې واورئ
د طالبانو له خوا لګولې شو دغه پوسټرو په حق له په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي چې داسې الفاظ لیکل چې د انسانانو پرې توهین کیږي غیر مناسب دي
حکومت کې په الفاظ استعمالای په اشتهاراتو کې نو هغه الفاظ داسې نه وي چې په هغه الفاظو کې د چا اهانت راشي قران پاک مونږ ته هم دا وایي چې را موعظه حسنه لکه په خولي انداز دوی ته دعوت ورکې او قول حسن لکه صحیح خبره په خوله طریقې خبره نو او بالکل لا تاسو چې څنګه وې دا بالکل وقار نه دا انداز کې دا صحیح نه ده
په دغه پوسټرو دا هم لیکل شوی چې لنډي تنګي او نازکي جامې اغوستل هم د طالبانو د مشر د فرمان په ضد کار دی تیرمیاش د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده امر وکړو چې میرمنې باید عموما په کور پاتې شي او که بهر ته ځي نو په کار ده چې مکمل حجاب وکړي د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایس اپ امریکا دی ونیوستوای د روان د سخا په اسلامي نړۍ نیوکه کیږي چې مسلمانان د خزو د حقونو خیال نساتی دی وای داسې الفاظو کارولونه ډډ کول پکار دي چې دا تاثر ورکوي ګینی مسلمانان میرمنو ته سپګوري
په مغرب او د عام دنیا لږ دغه لري چې دلته وراثت نه ورکول کیږي دلته تعلیم ته نه پریدي دلته د سوري رسمونه دي داسی الفاظ استعمالول یا داغین دا تاثر کې درې چې گویا مونږ زنانو ته د سپک ګورو دا زما خیال له مناسب نه ده
د وایس اپ امریکا د پښتو څنګه د خبر تر مخه په کندهار کې د امر بالمعروف رئیس عبدالرحمن طیبی ویلي د لوهې دوی لګولې دي او کمی خزې چې مخ نه پټي دوی به کورونو ته خبر ورکړي او د فرمان په اساس به اقدامات کوي ځینې مذهبي پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې زیاتره طالبان پښتانه دي او په بعض موقعو خپل کلتور ته هم شریعت وایي چې له عملی په ټولنه کې ستونزې پیدا کیږي. په دې حقله ډاکټر قبله ایاز وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي،
اصل مشکل دا دی چې په افغانستان کې دوی حنفی فقه مذهب شریعت او د افغانستان چې کوم خپل کلتور دی روایت دی دغه یو مکسچر جوړ کړی دی او کله کله دوی خپل روایت او ته هم شریعت وایي. نو په دې باندې پوها پکار دا یو ځل په دې باندې پوها راشي نو زما امید دا دی چې لارې بډېرې واضح شي او د دوی اقدامات چې دی پاکه به یو ډېر غټ معقولیت راشي.
د تیر کال اگست په میاشت کې واک تر لاسه کول وروسته طالبانو ژمنه کړې وه چې د خپل اولنۍ دورې په سیر به نظام نه چلی او د بشري حقوقو به خیال ساتي، خو له هغې وروسته یې په میرمنو بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې د منځنۍ درجې جنکو په تعلیم او د محرم پرته د ښځو په لری سفر کولو بندیز هم شامل دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدرونه اوردونکو لملتیا مو مننه کتا سو هم د اوس لمغ سره ملګری شوی یاشتي. تاسو کولای سي د وایس اف امریکا ډیوی د ورځي مهم راپورونه مرکه او ویډیوي ریپورتونه د وایس اف امریکا ډیوی پر ویب پاڼه باندې هم کتلای او ریدل شي چې زموږ د ویب پاڼه پته ده voa.news.com. دا ډول تاسو کولای سي د ټول راپورونه د وایس اف امریکا ډیوی پر فیسبوک پاڼه باندې هم وکتلای شي VOA دیوا. ترنو قدرمن اوردونکو په نړیوالو راپورونو کې مو د اوکرين مسله راخسته ده چې د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. برتانی ویلي روسان د اوکرين په جګړه کې په ستراتیژیک توګه ناکام شوی دی او روسانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. تمه د اروپایي کمیشن به د جمی پورس په پراخه توګه اوکرين ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت یا کاندیدیت سټیټس د ورکولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. بل پلو ایچ آر ډبلیو وای چې روسانو په اوکراین کې د انسانانو پر ضد داسې د مځکه لاندې ماینونه کارولې دي چې په نړیواله توګه پرې بندیز لګول شوی، خو اوکراین تر اوسه پورې د دغو ماینونو له کارولو څخه ډډه کړې. نور حال په دې رپورت کې اوري. تمه د اروپایي کمیشن به د جمی پورس په پراخه توګه اوکراین ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون، د جرمني چانسلر اولاف شالز، د ایټالیا لومړی وزیر ماریو دراغي او د رومانیا ولسمشر کلاوس اوهانس د زیارت پنځمبي پورس له کیف څخه لیدنه وکړه چې د روس د يرغل په وړاندې له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. ماکرون وویل دا یو مهم وخت دی، دا د یووالي یو پیغام دی چې موږ یې اوکراینیانو ته استو. د اوکراین له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته څلورو مشرانو داسې اشاره ورکړي چې اوکراین ته به په اروپایي ټولنه کې د کاندید حیثیت وړاندیز وشي. شالز وویل زما همکاران او زه چې دلته کیف ته راغلی یو له یو څرګند پیغام سره اوکراین اروپایي کورنۍ پورې تړاو لري. د کاندید حیثیت یوازې لومړی پړاو وي. د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کول تر لسو زیاتو کلونو ته اړتیا لري. بل پلو د جګړې له ډګر څخه د امریکا د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ویلي روس په سویرډونیسک باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې په خرسان کې له لاسه ورکړي ځایونه بیرته ونیسي. روسي او اوکراینی ځواکونو خارکیف ته نږدې هم جګړه کوي او سلووینسک ته نږدې هم روسانو ګڼ ناکام عملیات کړي. د برتانی دفاعي چارواکو ویلي روس له اوکراین سره په جګړه کې په ستراتیژیک توګه ناکام شوی او درانه زیانونه ورته وخت دي. د برتانی د دفاع وزارت لخوا په وروستي استخباراتي معلوماتو کې ویل شوی چې اوس په اوکراین باندې د روس ته يرغل پر ضد خبري جرم بلل کیږي او د روس وکیلان په دې کار کوي چې هغه روسانو ته د شلو کالو د بند سزا ورکړي چې د روس د حکومت پر ضد جنګيږي. زینو روسانو د دغې جګړې پر خلاف احتجاجونو ته دوام ورکړی او دغه استخباراتي معلومات دا هم خیي چې داسې نښې دي چې 15,000 روسي میلیونران کېدای شي د هیواد د پریښودلو هڅه وکړي. راپور زیاتوي که دا بهیر همداسې دوام وکړي نو په اوږد مهاله کې به د روس اقتصاد ته سخت زیان ورسوي. بل پلو الجزیری د اروپایي کمیشن د ویان له خولې ویلي د روس لخوا اروپا ته د ګازو د لیکت کمول به د اروپا د انرژۍ بهیر له کوم بیړني ګواښ سره مخ نه کړي. په یو بل راپور کې راغلي دي چې د بشري حقونو د څار ډلې اچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکراین کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاتره د هغو ماینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بند شوي دي. اچ آر ډبلیو په یو راپور کې چې د جون په 14 چاپ شوی ویلي که څه هم روس او اوکراین دواړو د موټرو ضد ماینونه کارولي خو یوازې روس دی چې د انسانانو پر ضد هغه ماینونه کاروي کوم چې کارول یې په نړیواله توګه بند شوي دي. دوی ویلي همدې ماینونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او د خوړو د تولید بهیر یې زیانمن کړی دی. په اوکراین کې د ځمکنیو ماینونو تر سرلیک لاندې په دغه راپور کې ویل شوی چې د روسانو لخوا د انسانانو پر ضد اووه ډوله ماینونه کارول شوي خو د 1900 په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې داسې ښکاري اوکراین د دغه ډول ماینونو د نه کارولو تړون ته چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و ژمن پاتې دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډی سی. درنو قدر من اردن کو بیا هم ستړي مشي لملتیا مننه او راځو د پاکستان په اړه غنو نور راپورونه ته چې په سر کې باورې په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپی ارزښت یا قدر نور هم کم شوی دی. د پاکستان د مرکزی بانک د وینا پر بنسټ د جون پر 18 نیټه یو ډالر په 2.6 روپیو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی چې په پرانیست مارکیټ کې د یو ډالر بیه 209 روپیو ته رسیدلې ده. د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت له کمیدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سوداګرۍ باندې څه ډول اغېز پرېوځي دا به تاسو د ډی بی د خبریال ابراهیم شینواری په دې راپور کې ووینئ.
د پاکستان مرکزی حکومت له اړخه په تریو درې اونیو کې درې وارې د پېټرول او ډیزل بې اضافه کولو سره که یو اړخته د ژوند نور واړه اړخونه اغېزمنه شوي نو بل اړخته ورسره هغه ترانسپورټران څوک چې افغانستان ته تجارتي توکي وړي راوړي هم په مالي توګه ډېر زیانمنه شوي. د تورخم په پله موجود یو ځوان د ټرک ډرایور راحت خان یې چې د ډیزل او بې اضافه کېدو باوجود د هوایي کرایګانې نه دي اضافه شوي
او کرای چې کوم اوس چلیږي هغه مخکیم چلی دا مونږ او ډیزل ورځ په ورځ ګرانیږي پیښ او ریټونه مغه دي او په مونږ ډیر اثرات غورځولای پیښ دی. ډیزل ورځ په ورځ مونږ ته کریټ وخه یې مغه ورځ یو وخه یې سوال دینه ریټ نور ډیزل وغه خاتل نو مونږ ته وارانه کوم مونږ ته بیخي زیات مشکل ده نه ګاډي پیسې راته بچاو کیږي نه کلینډر نه ډرایور هغه پیښ مونږ بیخي کې خافي او دی ډیزل او دی منګای کې پیښ
هم یو بل ډرایور سمی جان یی چې د تیلو بای اضافه کېدو سره د هغوی هم شخصي مصرفونه اضافه شوي کومې چې هغوی ډیر پریشانه کړي.
والله بس دا ډیزل خو ورځ تر بلې قیمته کېږي او موږ ډیر ستونزو سره مخ کړي نو دې سره هر شي ریټونه زیاتېږي بس خپل هم د موټر خرچې بیخي زیاتې شوي دي. مخکې مچې موږ ټینکی په ډکوله تقریبا 40,000 روپۍ باندې به ډکېدل اوس تقریبا 100,000 باندې ډکېږي نو دغه خرچونه موږ ډېر هغه کړي وو خرچې نه برابرېږي او بل سپې نورې خرچې هم ډېرې سوا سوي دي. کورونو خرچې دي هغه ډېرې زیاتې سوي دي د هر شی ګرانېږي ډیزلو سره ډېرې زیاتې ګرانۍ راغلې ده.
بل اړخته د لنی کوتل نه تر خمپولی افغانان او عام خلک وړلو والا د ټیکسي ډرایوران هم د دغه شخړې له وجې ډېر پریشان دي او د خپل ستونزو په اړه داسې یي
دا خو ډیر زیات اثر ځکه وغورځول چې دا دلته کوم خلک زیرا زی مونږ سره دا ټول غریبه خلک دي
دغه موږ د کرایي زیاته کړه خو دغه کرایي کې څوک خوشحال نه دي موږ نه ځکه چې کرایي زیاته ده او دا مزدور کار یې دومره روپۍ دوی نشي ګټلی او نه یې موږ له راکولی شي نو دوه هفتې کې دومره ډیزل او پیټرول ګران کړه چې بس اوس دغه موټرو کې موږ سره هیڅوک هم نه ځي.
افغانستان ته تجارتي توکو وړلو واره د غټو ګاډو ډرایوران او ځای د ټیکسي ګاډو مالکان د ډیری مودې راهیسې د خپل کاروبار په اړه د مشکلاتو سره مخ دي خو چې اوس د تیلو بې اضافه شوي نو ورسره دوی دغه مشکلات نور هم اضافه شوي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
درنو قدرمن اوردونکو په بلوچستان کې د ډیری فارم مالکانو د شیدو په نرخونو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده او د دې لپاره احتجاج کړي. دوی له حکومت څخه غوښتي چې د هر ډول خوراکي توکو بای او د هر څه نرخونه پورته شوي دي خو د شیدو بای لا هماغسې په پخوانی حالت دي. د ډیری فارم مالکانو غوښتنه و چې د شیدو په یو لیټر کې د 500 روپۍ زیات کړي شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې اوري.
د ډیری فارم مالکانو دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مرستيال کمشنر د دوتر مخې ته وکړله. د دوی له حکومت څخه غوښتنه وله چې د شیدو په یو لیټر کې د 500 روپۍ اضافه وسی. د ډیری مالکانو ویل چې اوس د غواګانو او د ګامیوش لپاره خوراک ډیر ګران شوی دی. د تیلو بې هم ډیر زیات شوی دی. حمله دې کبله موږ په زاړه نرخ باندې شو دی نو سپلوراله. د ډیری فارم یو مالک په دې بابيای
سبسه پہله همي ریټ کا مطالبه تا
تر ټولو لمخه د مونږ د بای غوښتنه ده. دویم انتظامیه مونږ تنګوي گرانی 200% زیاته شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې د تیلو بای سودی او د کور د توکو قیمتونه سدي.
د کوټي مرستيال کمشنر دوی تراوتی او دوی سره جمعنه وکړه چې موږ به په دې با باندې له اړه لرونکو ادارو سره خبرې کوو او د دې جاج به اخلو. بیا به لاغه وروسته لتی سره هرو مرو خبرې کوو او ستاسو ستونزې موږ په پام کې نیسو. د بلوچستان د صوبایي حکومت د څارویو د څانګې لایو سټاک ډیری فارم منیجر ډاکټر سعید کاکړوی چې په بلوچستان کې د وچکالۍ له سببه ځخه دلته د شیدو پیداوار هم ډیر کم شوی دی. د د په خبره چې په خوا شیدې ډیر زیات وي خو اوس کمی شوی دی. حمله دې کبله هم د شیدو ورس تربله غشتنه زیاتږي.
د کوټ شار تقریبا د ډیلی ریکوایرمنت د شیدو غچ دی هغه تقریبا 15 لک لیټر دی د ورځې. په دا کې تقریبا 50% چې دی 50% چې دی هغه موږ د پرایویټ ډیری نه دا ور کوي او دا ریمیننګ چې کوم دی دا تقریبا دا نوري لکه مکس چې دا موږ تی چوي د واشنګ ماشين دا د دغه له دوه څخه ضرورت پر کوي. او د دبليو ایچ او د غو مطابق 200 ایم ایل تقریبا وهر سړی ته پر ډیلی چې دی هغه د شو دو ضرورت دی.
په کوټه شار کې د ډیری فارم مالکانوي چې موږ و دکاندارانو ته په 140 روپۍ باندې یو لیټر شودي ورکو او دوی بیا په 130 روپۍ باندې پلوري. کچيري د ډیری فارم غوښتنې ومنل شي نو بیا به د شودو د یو لیټر په 180 روپۍ باندې پلورل کېږي. حمید سمسور وی او ار ډي وا کوټه.
درنو قدرمن اوردونکو لملتیا مومننه په نړۍ کې روانو اقتصادي ستونزو د پاکستان او افغانستان په ګډون د امریکا ولس هم اغیزمن کړی دی او دلته خلک سرټکوي چې د خوراکي توکو اوبۍ خورا زیاتې شوې دي چې دا په تیرو څلوېختو کالو کې ساری نه لري او په دغه موده کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د نیویارک څخه د ډیوی خبریال فضل الله پرې یو راپور تیار کړی.
د پاکستان او افغانستان به شمول د نړۍ ټول خلک دا وخت لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ګرانۍ له دې چپې د امریکا خلک هم له دې بچ پاتې نه دي. د امریکا نیویارک پولیس وایي دلته هم ګرانۍ یو په دوا سیوا شوې ده. نیویارک کې میش یو مېرمن سمیه ویل د یو عام تن لپاره ګرانۍ شوې چې د خپل کور خرچه برابر کړي ځکه چې د خوراکي شیانو سره سره د کور د ضرورت هر څه بیا مخ په وړاندې روانه ده.
مونږ دا هیله ضرور لرو چې اوس په دا به لاندې راشي، خو لا تر دې دمه خپل زوړ حالت ته ندی راغلی. هیله دا چې زر به مونږ بیا هم هغه زوړ حالت ته لاړ شو. زمونږ لپاره دا وخت ډیر ګران دی، ځکه چې به یې لوړې دي، خو زمونږ ګټه وټه هم هغه رنګ ده، نو دا زمونږ لپاره اسانه نه ده ګران.
علی نومي یو ځوان د خپل کور لپاره د سبزی غستلو لراغلی و. یو ویډیو سره په خبرو کې علی وویل د ګیس نرخ یو په دوه زیات شوی دی، د سبزیانو نرخونه مخ په بره روان دي، نو دا وخت هغه خلک چې مخصوصه ګټه لري یا تنخوادار دي د هغوی لپاره ژوند تیرول ډیر ګران شوی دي.
اول چې بمو د کور لپاره کوم سامان د سل یا دو سو ډالرو اخیست، هغه درې نیم سوه ته رسېدلی دی. داسې د بجلی نرخونه وګورئ، ګیس وګورئ، د خوراک تیل وګورئ. هسې خو ګرانی شاوخوا دوه کاله وړاندې شروع شوې وه، خو کوم حالت چې موږ په تیر یو کال کې وینو، دا سمه ده چې په نړۍ کې هم ګرانی ده، خو ښکاري دلته څه ډېره ګرانی یکدم راغلې ده.
علی دا دریز هم لري چې ګرانی ډېره شوې، خو په امریکا کې میش خلکو ته د زیاتو پیسو ګټلو موقع هم شته. خو د یوکراین او روس د جګړې وروسته د تیلو بیې لوړې شوې، او هم دا لامل دی چې د هر څه بیې مخ په بره روانې دي. د نیویارک په یو دکان کې کارکوونکی راشد خان وویل د کورونا وبا راتلو وروسته بیې لوړې شوې دي، او اوس خو دې ته حالات راغلي چې بیې لوړې شوې، نو اغوستونکي د دکاندارانو سره جګړې کوي.
موږ ګټه نه کوو او اخیستونکو ته داسې بیې ورکوو چې هغوی مطمئن شي، خو بیا هم د خلکو سره غم دی، نفسیاتي فشار دی. موږ ته خلک وایي تاسو څه وکړئ، باید حکومت څه ګامونه پورته کړي چې د خوراکي شیانو بیې ټیټې شي، ځکه چې خلک چې څومره ګټي په هغې کې ځان نشي ساتلی. موږ هم وایو باید په دې اړه څه ګامونه پورته شي.
د ټریډینګ اکنامکس د ویبپاڼې تر مخه په امریکا کې د مې په میاشت کې د ګرانۍ کچه 8.6% ته رسیدلې، کومه چې د دسمبر د 1971 نه وروسته تر ټولو لوړه ده. د امریکا حکومت وایي په نړۍ کې د ګرانۍ ذمهوار روس دی، ځکه چې د روس لخوا په یوکراین د حملې وروسته د تیلو بیې زیات شوې دي. بله لخته په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره د امریکا فیډرل ریزرو بینک د سود په شرح کې 0.15% اضافه کړې ده، کومه چې د 1994 نه وروسته تر ټولو لویه اضافه ګڼل کیږي، او له دې وروسته د سود شرح 1.15% ته رسیدلې ده. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته.
درنو قدر من اردوونکو، اوس هم ورزو په بلوچستان کې د یونیسف د ادارې لخوا په چمن کې د پولیو د ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره الته د سکو وهلو یا باکسینګ سیالۍ پیل شوې دي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې له 28 نیټې څخه د بلوچستان په 13 زولو کې د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سره دی راکوي.
په چمن سره د شار کې دغه د باکسینګ نه د سوکو هنې د لوب سیالي د عالمی ادارې یونیسف لخوا د مکمسیت په مرسته تابع سوي وي. چې دوی ورځ روانې په دغه سیالیو کې د چمن سره سره د بلوچستان او د سند ایالتونو څخه راغلي د باکسینګ لوبغاړو برخه واخیسته. چې دغه سیالۍ کتلو دپاره په یو زیات شمېر ځوانان سره غونډ سوي وو چې د پولیو په ضد خبرېدونکي پیغامونه هم په غور سره اورېدل. په دغه مهال د باکسینګ نېشنل ریپری بشیر احمد اسکزی وویل خپل کوشنیان د پولیو د ناجوړۍ څخه د ساتلو دپاره دغه ضروري دي چې دوی ویکسین کو.
موږ به دا ټول ولس سره دا ټول کمیونټي سره دا گزارش دي کله کوم چې دغه بچان تاسو ویني سیتمن ژوند باندې دا جدي پر رنگ باندې بازی کی دا رقم تخپل بچان سیت خیال وساتي کړی او په هر هغه کمپین کې چې د دې عمرونه د 15 کال پورې د وڅاس کې د پولیو د ګزند نه جوړی خلاف ورکی او د دې عمر بر د نه جوړی سره وساتي.
دا غلو د کتلو د پاره د باکسینګ انټرنیشنل لوبغاړی میرویس خان هم راغلی وو. نو موړی و وی وی دی وته و ویل س دوی ډیر خوشاله سو چې د پولیو د وساس کې خپل بچان ته ورکول په حق له عوامي شور بدارول د پاره دا رنګ د لوب زمينه برابرېږي.
په دنیا کې تقریبا په دولس زیاله سو مالک کې ما سفرونه کړی دي د سپورت په والا سره. کچیر خدانه کړدا زوز د پولیو مریض وای بیا به زه بالکل د بل چا محتاج وای او نور انسانان ته به تکلیف وزما دا وای. نو کوم انسان چې دی هغه د ملکی روزان جوړی دا لپاره شخصیت ډیر ضروری دی. نو شخصیت دی هغه بچی چې راځي په سپورت باندې راځي او سپورت په شخص سوچ سره راځي. نو دا رقم کله موږ د خپل ماشومان د صحت خیال وساتو او دوی ته پر وخت واکسین او علاج وروکو نه جوړي سبا الله پاک بچاو.
په دغه لوب کې برخه اخیستونکي یو لوبغاړی اسلام الله باکسر وویل د لوب میدانونو باندې د دوه څخه ځوانان د نشي توکو د استعمال څخه راګرځي.
دا رقم ټول منټرن جوړي نو سلوک ځای کیږي. ټول منټرن خو ډیر ښه جوړ دا ار کوم پر سپورت راوګرځي دا نشو څه دغه اخلاص هر د څه سره ګرځي د سپورت مین نه دی. یو شخوان کې دا رقم د مشرانو ته ټول منټرن را جوړي موږ به ساعت پر تیری.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپین د رواني میاشتې 28 تاریخ څخه شروع کیږي چې د پولیو په ضد کارکونکي ادارو د وسخه او می شور بیدارولو لپاره په کار پیل کړی دی. د بلوچستان ای او سی پولیو مرکز بیان په وینا په دغه کمپین کې د ایالت په ټولو ضلعو کې ترسره کیږي. زیاتره پښتني ضلع دي شاوخوا 12 لک کوښنیان به ویکسین کوي. سږ کال په بلوچستان کې د پولیو پیښه نه ده سوې خو پاکستان کې د پولیو د پیښو تعداد لسته رسیدلې دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
یاسین کستایا دنا پچپوگی یا دستر کو سینا بنا پختوگی
پختونخوا پڑی رسیمو کے معشمان پولیو و حلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چی دا ضروغ پا فاگانو کی مراد دی پلو معشمانو تا دا ویکسین وار کئی او د ټول عمرې مزرستانه خپل ماشومان بچ کړي.
درنو قدرمن اوردونکو ورزو سواته چیرې چې د مدني ټولنو فعالانو هلته په ځنګلونو کې د لګیدلو اورونو پر ضد احتجاجونه کړي دي. دوی ویل دي د سوات په ځنګلونو کې په 222 ځایونو کې بیلابیل د اورونو رپورټونه رسیدلې دي. په ورته وخت کې دوی په دې برخه کې د حکومت لخوا د بیړنۍ او اقداماتو غوښتنه کوي. تر دې مخکې په سواد کې پولیسو ادعا کړې و چې د ځنګلونو له اورونو سره په تړاو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. په دې اړه نور حال د فیاض ظفر په راپور کې.
چا امونه تر یورپ رسی داونو دهشتګردی داونو دهشتګردی
سواد شنګلا او د صبح په بلبلسمو کې د روان میاشتې د اولین نیټې نه تر نن ورځې پورې 200 غرونو په ځنګلو باندې د اور لګولو کړی روانه ده. او د ځنګلاتو د محکمې د چارواکو د وینا تر مخې تر اوسه پورې په لکاو ونې بوټي سوي دي. سواد کې 13 ورځ د اور لګولو په ضد عام ولس احتجاج وکړو. احتجاج کې شریک ډاکټر جواد اقبال وای
په سواد کې دا وخت په مختلفو ځګونو کې ورونه بلیږي. دا ورونه چې دي دا زموږ په سړه باندې بلیږي. سواد چې کم دی دا یو ښکلی علاقه ده او د دې ښکلا چې دا په دې ونو باندې ده. زمنګ د دې ټولو ملګرو دا حکومت ته درخواست دی چې موږ د دې خبري جواب راکړي چې دا ور په خپل لګي کې دا ور څوک لګي.
احتجاج کوونکو تور ولګو چې دا ور په قصه ګولې کې او حکومت ته پلټنه وکړي چې دا ور څوک لګي. احتجاج کې شریک ظهور احمد وای
هم زمنګ د ځنګل تحفظ د حکومت فرض دی. کدی تحفظ فرض ادا کې دوه کې دونه کوتای کی نشي کوله نو دا د دوه کمزوري دا مونږ ټول له پکار دي چې د خپل حسوات په کولا کې برقرار ساتلو کې د ځنګلاتو کې دی وبو په برقرار پاک وبو ساتلو کې د کې مونږ خپل سوشل سوسایټي کې کوم دا خپل کردار ادا کی.
د ځنګلي حیات د وایلډ لایف ډایریکټر عبدالغفور دی وته وی چې 60% ځنګلي زناور په دې ور کې مچوي دي او کوم چې تختې دي هغه به د ویره د لاسه د 15 کال پورې واپس ناراضي پغرور کې چې ورونه ولګیدل نو د حکومتي تنان علاوه د کلی خلکو او عام ولس د اور مړکولو کې خپل کردار ادا کو. مرغزار په غرچه اور ولګیدو نو زایتن عبدالله تر څلور ورځو پورې شپه ورځ دا اور مړکوو چې لکه بل لاس پہ او نور وجود اوسوځېدو. د اور لګېدو په ضد کې په احتجاج کې شریک حاجی محمد علي وایي
مونږ چې وقتل نو کم چې زمونږ ځوانان دي او ډېر د افسول خبره و چې دا غو سره دغه اوزار نو چې دا اوري مړ کړی وي دا غو جذبې ته چې مونږ وقتل نو خدای شته سړی له جړا ورځي طرف ته چې مونږ په سواد کې ګورو اور دی اور دی اور دی سړی له جړا ورشي.
د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان دی وته وي چې دا اور لګولو د پلټنو د پاره یو کمیټي کار کوي او تر اوسه پورې شل تنان د اور لګولو په الزام کې پولیسو نیولې دي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
درنو قدرمن اردوونکو، د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د ښځو د تحفظ د هغوی د حقونو او قانوني مرستو په اړه یو روزنیز ورکشاپ جوړ شوی دی. د دې ورکشاپ ګډونوالو ویل چې په عملي ژوند کې ښځې د خپلو خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا د پوهې د نشټوالي له امله هغوی د تحفظ او قانوني مرستو څخه محرومه پاتې کیږي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې.
دا یو ورځنۍ غونډه د غیر دولتي تنظیم سویلي ایشیا پارټنر د سانګې جذبه لخوا په مردان ښار کې را جوړ کړی شوی و چې په خځو کې د هغوی د تحفظ حقونو او هغوی ته د مرستو ورکولو په حواله پوهه راوستي شي. د غونډې انتظام کوونکی نصرت آراوایی په دې غونډه کې موجوده او پخوانی د ولس ځایي کونسلرانو ګډون وکړو چې په خځو کې د سرکاري پناګا یا دارالامان په اړه پوهه راوستي شي.
زمږه هغه زنانه چې کم کمیونټي کې کار کوي چې هغه ته اویرنس ملو شي، بیا دک اویرنس هغه خپل کلو کې خپل وی سي کې خپل یو سي کې زنانو لور کې چې خدای نه کې صدا سي کیس راشي نو اسانتیا سره هغه دارالامان ته ریفر کول شي.
په دې غونډه کې د خزو پستونزو هم بحث وشو او دا خبره مخې ته راغله چې اکثره خزو ته د پتنشته چې هغوی ته د ویړیا تحفظ قانوني امداد او اوسېدو سره سره د خوراک جامو او پیزار ورکولو د پاره په صوبه کې پناګاهې یا دارالامان هم موجود دي. په بحث کې دا خبره څرګنده شوه چې په صوبه کې زیاتره د کورنۍ جګړو په خپل خوخه د واده کولو په سر د مشکلاتو ورستو او د وارثانو د نشوالي په وجه عدالت دغه زنانه دارالامان تلیږي او هغوی ته تحفظ ورکول کیږي. د غونډې ګډونواله سدرا ایاز وایي په ټولنه کې د دارالامان په ضد یو منفي تاثر هم موجود دی، خو بیا هم داسې غونډې ډېرې ضروری دي چې ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي.
داسې ټریننګ ضروری ځکه زیاتی چې کدا داسې ایشو راشي نو جنکې به چرته ځي، چونکې دارالامان دی دا د دوی یو بیا واحد اداره ده چې دلته دوی راتلی شي، نو داسې سیشنز چې کوم دي زما په خیال ډېر خدي.
د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې هم سرکاري د ښځو پناګا موجود ده او د دې مشره توحید رشید وی وی ډی وتوای په دارالامان کې د سلويختو خزو د اوسېدو سہولت موجود دی او زیاتره د مردان ثوابه 400 او نوخار خزو د عدالتونو لخوا را لېګل شوې دي. دوی وایي د خزو ته د هنري زدکړو نه علاوه د هغوی جسمانی او ذهني علاج هم کیږي.
دارالامان کې موږ فوډ سکیورټي شیلټر چې د دې نه علاوه ووکیشنل سایکولوژیکل سکلز میڈیکل ٹریٹمنٹ دا ټول فیسلٹیز ورکو ادے کے چکم شیلٹر لیس ڈسٹیٹیوٹ خلق تھی دغینا علاوہ رہنا میں کیسز بھی خواہ ریفرل کیسز دی
ترو کوټ ریفر کیږي. سرکاري شمیرې وایي په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه اته سرکاري پناګا یا دارالامان کار سر ترسوي. تیر کال په اگست کې د صوبایي حکومت لخوا د سلورو نورو د خزو د تحفظ مرکزونو جوړولو اعلان شوی وو او راتلونکي کال صوبایي حکومت په بجټ کې د خزو د خیر خیګړې لپاره 3.5 ارب روپے هم اخودي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنو قدرمن اردوونکو، د خیبر پختونخوا په 400 ځله کې د کرنې ادارې لخوا د یوې غونډې تابعه شوې ده. په دغې غونډه کې هغو کروندګرو ته چې د کرنې ادارو نه د شولو تخم یې اخیستی و بیا له هغوی سره په مشوره هغه کرلی وو او له هغې خصمانه یې کړې وه او تر هغې زیات پیداوار اخیستی و هغوی ته یو شمیر نقدي انعامونه او جایزې هم ورکړل شوي دي. ملک وقاص پرې راپور استولی.
په چارسد ضلع کې د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې سمودړ باندې دوی زراعتو ته په قامي کچ د ودې ورکولو یو پروجیکټ پرایم منسټر اګریکلچر ایمرجنسی پروګرام لاندې کروندګرو ته د شولو یا رجو تخمونه ورکړي وو او کومو کروندګرو چې ښه خصمانه کړې وې او زیات پیداوار یې ترلاسه کړی وو نو د هغوی د فصلونو جاج اخیستی شوی دی. په دغې کې لومړي نمبر باندې کروندګر ته 15,000، دویم ته 50,000 او دریم ته 25,000 روپو نقد انعامونه ورکړی شوی دي. په دې کې لومړی جایزه ګټونکی د شبقدر تحصیل زیاد دی. وایي د زراعت محکمې ورته د شولو تخم ورکړی وو او د هغوی په مشورې یې پوره عمل وکړو نو ځکه یې پیداوار ښه شوی دی.
خو څنګه چې علیحان صاحب وویل دغه رنګې بوټي نال صحیح وکړو، دوه درې بوټي د دې نه زیات نه لري. دویمه دا چې د کم د وښو مخنیوی د ناغه مخنیوی هم صحیح وکړو او بټیم پټیم باندې او بل دا چې پټیم مته جوړ کړی وو سره مله ټیم پټیم چې کم ټیم او کم ضرورت وو هغه سره مله وکړ نو په دغه وجه باندې لکه څنګه پیداوار الحمدلله ډېر برابر راغی. او دې کې مین وجه چې کوم دا تخم ده لکه تخم ماشاءالله ډېر ښه پیداوار کې دا پخنې ملکن چې دی زبردست پیداوار.
دویم جایزه ګټونکي بهار علي وایي لواندې به هم دوی د شولو کرونده کوله خو دومره پیداوار یې نه دی ترلاسه کړی ولې چې هغه کې دوی د زراعت د پوهانو نه مشورې نه وي اغستي.
چیرې کم از کم د دې تخمونو نه 95% خلک نه خبره دي نو موږ لا پکار دی چې زراعت والا سره رابطه وساتو د دې نه زده کړو کړو او د دې په طریقه باندې موږ زمیداری وکړو ان شاء الله چې موږ ته ډیره فایده وي لکه څنګه چې اوس موږ ته خدای پاک پیدا راکړه او پسې کنټړې نام به تقسیم کړو خپل لاس باندې.
د دغه کروندګرو د انتخاب معیار او شرطونه سو نو د چارسدې د زراعت د محکمې ډایرکټر علي خان وای
زنګ سره دا اکټیویټي په غنمو کې په غنو کې او په دې شولو کې دا چې تاسو به په یو یونټ ځای کې چې کم دی د مختلف زمیدارو چې کم دی نو دغه به فصل معلوموي په 10 ضرب 10 فوټ کې چې کم دی موږ د زمیدارو چې کم زمیدارو درخواستونه راکړي نو هغه لنګه رغبه کټ کړه او دیر لپاره کمیټي جوړه شوی وه چې باقي د سټیټستیک ډیپارټمنټ کسانو زنګ کړي سیستنانو وسره زمیدارو د ماډل سنټرو او دغه چې کم دی نو هغه د مختلف زمیدارو کټینګ واغستو او دا زمیدار پکې فصل له دله موږ دا انعامات ورکړو.
د زراعت د محکمې یو بل ډایرکټر حاجی محمد وای دوی کروندګرو ته د فخر ملکن په نوم د شولو تخم ورکړې وو چې د یو اکر پسر یو سل شپږ منه پیداوار ورکوي.
نو دا زر ټول زمیدارونو ته خاص کوم چې به تاسو یو ډکه کړئ دو ډکی کړئ او کو ډیر مول صبر نه کوي د درې ډکو نه چې بالکل سیواونه کوي په اوسره باندې جسمره د ډکو تعداد په دې کې میږي د اغم رضيات بچرو باسي بل تاسو دا وی چیرې لکه سمره په زمونږ دا وی چیرې نه هي چې هر طرف ته فاصله وي هر طرف ته فاصله ده نه هي چې وي دا به موږ ته بهترین پیداوار راکړي چې زمونږ په شول کې د ګندبوټو ډیر زیات وي د دې د مخنیوي پر عام طور ذمہدار پکې لیلون کوي بیا ته وباسي نو دا زیات نقصان کیږي نو ټول ذمہدار ورونو ته خاص کو چې د ګندبوټو د مخنیوي لپاره د کر سره سبدستي هغه د وای پاره کې په پټي کې شیندل پکار دي.
شولې د زیات اوبو فصل دی خو زری پوهان وای دا محل په ملک کې د اوبو کمیدو خطر زیات دی خو دا فخر ملکن په نوم تخم د لوګو اوبو سره د زیات پیداوار ورکولو توان لري نو باید چې کروندګر دې دغه تخم وکړي چې زیات پیداوار ترلاسه کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوښوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمن اردوونکو، د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو کې د کتاب مشهور فستیوال یا نندرتون هر کال جوړیږي، خو د تیرو دوو کالو پر مهال د کورونا وبا لامل د لګول شوی محدودیتونو په نتیجه کې نو جوړ شوی. دغه دوه ورځنی نندرتون ته له ټولې نړۍ څخه مینوال ورزی او لیکوالان پکې نیخ په نیغه له خپل لوستونکو سره خبرې کوي. له دغه فستیوال څخه د ډیوی خبریال راشد فراز یو راپور تیار کړی.
په امریکا کې لیکوال او د کتابونو چاپ کوونکي کمپنۍ د خپل لوستونکو سره وخت په وخت مختلفو میلو او غونډو لارې رايوځي کیږي او دا هغه د کتابونو په اړه د سوالونو ځوابونه ورکوي. د غراز یو غونډه د کالیفورنیا په برکلی ښار کې هم جوړه شوې.
دا چې راز غونډې د لیکوالو او لوستونکو لپاره یو شان مهمې وي. موږ هر کال په دې غونډه کې برخه اخلو چې د خپلو کتابونو او رسالو لوستونکو سره اړیکې مضبوطې کړو. دلته موږ سره نوې لیکوال او شاعران هم خپل کار چاپ کولو لپاره تماس نیسي.
کیترین سیګرسن د کټماران په نوم یو رساله ایډیټره او پبلیشر ده او په نړیواله کچه مشهور بی ایریا بک فیسټیوال نومې یو د کتابونو میلې کې لوستونکو ته د خپلو چاپ شوو کتابونو او رسالو په اړه معلومات ورکوي. نوموړی وایي چې کرونا د وبا له امله تیرو دوه کالو کې د کتابونو چپای روزګار ته ډیر زیان رسیدلې، خو دوی د خپلو لوستونکو سره خپلې اړیکې د انټرنیټ له لارې برقرار ساتلې.
When the pandemic hit then we were unable to come to
د کورونا وبا وروسته موږ د خپل ډیر لوستونکو سره اړیکې منقطه شوې وې. د دوران کې موږ یو شمیر ورچوال غونډې هم نیولې وې، خو خلکو سره مخامخ خبرې کول او د هغې خوشحالي محسوسول کې چې کوم خوند وي هغه د کمپیوټر لاره ممکن نه وي.
د کتابونو د نړیواله میله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او د امریکې د مختلفو ریاستونو څخه لیکوال او لوستونکي په ګڼ شمیر کې د دوه ورځو لپاره ګډون کوي. یو کتاب لوستونکي لیسلی نیون د اوکلند ښار نه د میلې ته راغلی.
زه فکر کوم دغه شان میلې په ټولنه ډیر مثبت اغیز لري. دلته خلکو ته ګڼ شمیر کیسې او د نورو خلکو د نقطه نظر اورېدو ښه موقع ترلاسه کیږي.
یو بل کتاب لوستونکي شان براکا د پخوانی او تاریخي کتابونو په لټون کې راوتلی.
زما لپاره دا میله په دې لحاظ ګټوروي چې دلته اکثره هغه پخوانی کتابونه چې تاریخي او کلتوري اهمیت لري په اسانه ترلاسه کیږي. لکه مثال په توګه زما په خوا کې دا سټال هم دغه زړو کتابونو دی چې خرڅي.
دا میله د لویو ترڅنګ د ماشومانو لپاره هم یو شان اهمیت لري. دلته کو یو لخته د ماشومانو لپاره د کتابونو لوستلو او د کتابونو پستالونو د مختلفو فعالیتونو ځانګړي بندوبست شوی وی. بل لخته یو شمیر بنسټونه ماشومان خلی کوال جوړیدو لپاره ویډیا تربیت ته هڅوي. رابن فلوریس د رائټر کوچ کنیکشن په نوم یو ادارې سره کار کوي چې د میډل او های سکول ماشومانو ته د مضمون او کیسې لیکلو تربیت ورکوي.
د یو خلی کوال او د تنقیدی سوچ پیدا کولو لپاره موږ د طالب علمانو سره مرسته کوو. غواړو چې دا نوی نسل خپل فکر او نظریه په وضاحت سره وړاندې کړي. زموږ تربیت د میډل سکول نه پیل کیږي ځکه چې د دغه عمر ماشومان د ژوند په یو ډیر مهم مقام باندې ولاړ وي.
د پیو ریسرچ سنټر سروې مطابق اوسطن امریکایان په کال کې لسونه تر دولس پورې کتابونه لولي. د ګیلپ ادارې یو تازه څېړنه وایي چې د کال 2002 نه تر 2014 پورې سړو یو لس کتابونه او ښځو نور لس کتابونه لوستل، خو د کتابونو لوستو په دغه شر کې د 2014 نه تر 2021 پورې کمی لیدل کیږي. دغه څېړنه د کتاب لوستو په شر کې د کمی په اړه کوم واضح علتونه نه وړاندې کوي، خو امکان څرګندوي چې د دې تر شا لامل د کرونا وبا دوران کې د کتابونو دوکانونه او لیبرېرو د بندیز له سببه د خلکو د کتاب په ځای نور فعالیتونو کې مصروفیت کې دي شي. راشد خټک، فیو وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
درنو قدرمن اردوونکو لملتیام او به هم یو نړی مننه د دې خبرونه په پروډکشن کې را سره زموږ همکار سلمان یوسف زایملګری وو او دغه ډول په تخنیک کې واسکوس او پټریک د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم له تاسو اجازه غواړم تاسو تربل خبرونه پوري په لوی لاس پارم روغ جوړ او خوشاله اوسئ.